درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د اوقاف پیکار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن یو وار بیا وویل چې د دغه هیواد په تروریستي حملو کې افغانان لاس لري او دا د دوحې د موافقې خلاف عمل دی. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخي جنرال عاصم منیر نن دوشنبه وویل پاکستان د افغانستان په خاوره کې د ممنوع ډلې د پناه ځایونو پر موجودیت او له هغه ځایه د عملیاتو د ازادۍ په لرلو اندېښمن دی. د پاکستان د لوی درسیز اشاره د ټي ټي پي غړو ته ده چې د دغه هیواد له ادعا سره سم په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو افغان طالبان وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د پاکستان لوی درسیز په عین حال کې خبرداري ورکړ چې په هیڅ قیمت به د تروریستي شبکو د ځپلو لپاره له هلو ځلو لاس وانخلي او خپل هیوادوال به وساتي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمیر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلابیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د کابل له یو خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دوی بهرني وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسی شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران په جنوبی شهر شیراز کې پرون یکشنبه څلور تنه افغان کارګر د سپټیک څاپه غازو مسموم او مړه شول. د شیراز د شاروالۍ د اطفایې رئیس هادي اعتماد پور ځایي رسنیو ته ویلي دا څلور افغان کارګر هغه مهال مړه شول چې یو تنه په سپټیک څاپه کې بند شو او نورو یې د شکورلو هڅه وکوله. د ترکیې چارواکي وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوال چې د غهیوات په غیر قانوني ډول دنوتی وو په ارزانتین شارکینی ولیدی. د ترکیه رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې دا کسانې په یو لارې کې د هغې له ایرانی چلوونکي سره نیولیدي. د سشکال په جون میاشت کې ترکیه له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په سیالیو کې نن خپله لومړۍ سیالي د چک جمهوریت سره څلور په څلور مساوي کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دی چې یاد سیالي د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوه چې دواړو لوبډلو څلور څلور ګولونه ووهل. د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړی شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخواني صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوې له پیلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وبیني. د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر اویا کلن عمران خان د هغه سیاسي کړکېچ اصلي محور دی چې د ته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې له ورکولو وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی دی. او اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دنیپرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وشل کېدو او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکودین پر تلگرام ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندې په لګېدو یو شزه وشل شوی او یو تن ټپي شوی دی. تاسو زموږ اخلو ازادي رادیو اوري. د طالبانو دفاع وزیر ویلي له هیواد د باندې جنگ ته تک جهاد نه دی.
کڅو په افغانستان څخه د باندې د جهاد په نه دی، جهاد نه بلل.
د دا خبره ولې له خبرګونونو سره مخامخ شوې ده؟ په دې اړه د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره خبرې کوو. په روزګان کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د یوې پروژې چارې پیل شوې.
یو زور شپږ بیس متره اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 10,209,214 افغانۍ کې.
په غزنی کې یو شمېر تاریخي آبدی ترمیم کیږي.
نه ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابداتو ته پاملرنه وشي.
امریکا د خلیج سیمې ته زرګونه پوځیان لیږلي دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر هغو څرګندونو خبرګونونو پارولی چې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته ویلي که څوک له افغانستانه د جهاد لپاره بهر ته ځي جګړه جهاد نه بلل کیږي. د ملا یعقوب دې خبرو ته په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازی او یو شمېر نورو ویلي چې د طالبانو په نظر یوازې په خپل هیواد کې د افراطي دریځونو عملي کول جهاد دی. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد نویو څرګندونو ته د افغانانو سیاسینو او یو شمېر پخوانیو چارواکو غبرګون. ملا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپره کړه وویل،
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض دی او لازم دی. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت جهاد جهاد نه بلل دا رسالت تاسو وګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د روان جنگ ته دغه جنگ جنگ دی جهاد نه دی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست د څرګندونو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې خورا تند بحثونه راپورته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هو یوازې د افغانستان د مظلومو او بې دفاع خلکو، نجونو او ښځو، مخکنیو امنیتي ځواکونو، کادرونو، پانګو، طبیعي سرچینو او بالاخره د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ پر وړاندې د غیر اسلامي او انساني سیاستونو او د ملي ګټو خلاف کړنې جهاد بلل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت قانی بیا په خپل ټویټر پاڼه د نیوکې په ډول لیکلي، د طالبانو د مشر د حکم پر بنسټ کله افغانستان د باندې یاست د هر څه آزاد یاست، خو مرګ یوازې د افغان روا دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی ویان رحمت الله اندړ بیا طالبان تورن کړي چې یوازې د افغانانو په مقابل کې جګړه روا بودی. ډیر شمیر نور افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ملا یعقوب مجاهد څرګندونې غندلې او لیکلي دي، طالبان یوازې د افغانانو ځپلو ته لومړیتوب ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي د افغانانو هر ډول حقونه یې ورکړي دي او تر خوا یې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو په ګډون چې یو ډیر شمیر ملکي وګړي هم پکې قربانیان شوي دي له خپلې جګړې دفاع کړې ده. که څه هم معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت وسله وال له افغانستانه د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللي، خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې چې خپل سرتیري له افغانستانه د باندې له جګړې منع کوي داسې مهال خبرېږي چې پاکستاني چارواکو په روسیې کې په زلونو ویلي شواهد لري چې ښایي یو شمېر افغانان پاکستان کې بریدونو کې لاس لري. تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا وکړه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چاونی برید کې له 15 بریدګرو درې افغانانو، خو طالبانو یې دا تورونه رد کړل.
د طالبانو د حکومت د سرپرست دفاع وزیر له لوري د جهاد په اړه د جغرافیایي حدودو ټاکلو په باب په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو کسانو غبرګونونه مو په راپور کې واورېدل. یو شمېر افغانانو په دې نیوکه کړې چې طالبان په خپل هیواد کې د خلکو له بشري حقونو انکار کوي او له بلې خوا په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو پر ضد جنگ ته جهاد وایي. په دې موضوع مې د جمهوری نظام د محال د افغانستان د سولې وزارت له سلاکار طاهر ځلان سره خبرې کړې دي او په پیل کې مې ورته ویلي دي چې د دوی په نظر کوم عوامل سبب شوي دي چې د طالبانو دفاع وزیر شاغلی مجاهد دا خبره کوي چې له افغانستانه د باندې جګړه جهاد نه ده.
څوره زوړان دي په باجوړ کې د پاکستانی مذهبي سیاستوال ډلې په یو غونډه د چې مولانا فضل الرحمن مشرک کوي د هغه غوند دغه برید د دې سبب شو چې په هغه طرف ته د جماعت علما اسلام د غوند ځنې مخکخ غړي د دا ډول جګړو په اړه څرګندونې وکړي. موږ تاسو له تیرو دوه لسیزو راهیسې ګورو چې د طالبانو تحریک، د طالبانو د امارات د پرهبرۍ کې هغه کسان قرار لري چې هغوی په پاکستانی مدرسو کې زده کړې کړي او هغوی د پاکستانی ملایانو او د پاکستانی سیاست مذهبي سیاستوالو طرفي کری او فزیکی اغیز لاندې دي. وجه دا ده چې په پاکستان کې اکثریت مدرسې او هغه مرکزونه چې هغه په سیمه کې او په ځانګړي توګه په افغانستان کې جګړو ته پراخ تبلیغات وکول، همدغه د امارات مشران چې دوی په هغه مدرسو کې د هغوی سره درس ویلې.
ځلان صاحب، که څه هم دغه وروستی برید چې وشو د طالبانو مؤتلفینو یعنی ټي ټي پي نو کړای بلکې مسؤلیت داعش واخیست چې هغه هم په افغانستان کې دننه له طالبانو سره په جنگ دی. د طالبانو د ویان دا خبرې فکر کوي چې یوازې پاکستان ته متوجه دي او کنړۍ ته هم. دا پښتنه په دې خاطر هم د توجه وړ ده چې طالبانو د دوحې په تړون کې له نړۍ سره دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې به په بل هیواد کې حمله نه کیږي.
په ظاهره د دوحې په تړون کې هغه مهال چې د سولې وزارت دغه پروسی په برخه کې فعالیتونه کول او پامدې بوخت چې څنګه کېدل شي طالب ورپکې له جګړوال فعالیت را وګرځول شي او په افغانستان کې د خپل لازمن حضور د پر سولې زلاره خپل کړي. ولې ډیر وخرست دوی وس په دې فکر کېږي چې کچېری دوی دغه ډول وسلوالو فعالیتونو نه لاس وانخلي دوی په نړۍ کې هیڅ اهمیت او حیثیت نشي خپلولی. په ظاهر ډول باندې دوی اوس کوشش کوي چې هغه بڼه بدل کړي. ولې تاریخ دا ښودلې او د امنیتي تحلیلونو په بنیاد باندې دغسې وډله چې هغه په ایډیالوژیک لحاظ په مذهبي بنیادونو او په دې د ثواب په نیت باندې جګړې کوي جنګونه کوي د ثواب په نیت وژنې کوي هیڅکله د دغسې فعالیتونو نه شي راګرځېدلی. ځکه دا یو تناقض دی او دوی به ډېر کوشش وکړي له دې وروسته چې خپل
سوال خو له دې سره سره ځلان صاحب که هم تاسې وایئ چې د طالبانو د اعلان اصلي توجه او اصلي هدف پاکستان دی، لیکن څه فکر کوي چې نړیوال خصوصا امریکا او لویدیځ به د دوی د اعلان هرکلی وکړي او که بې ونه کړي، او که فکر کوي چې هغوی هم په دې باور نه لري چې دا اعلان د دوی لپاره نه دی کړی، یوازې د پاکستان لپاره کړی دی؟
له بده مرغه باید ووایو چون دغه ټول مسایلو هغه تمرکز او هغه اصلي جغرافیه چې دغه اوس افغانستان ده له دې کبله ده د یو خواشینۍ خبره ده. خو ولی طالبان تر اوسه په دې نه دي قادر شوي چې خپلې ډلې خپل صفونه دغسې یو خبرې ته اماده کړي چې جنګ جګړې دا د حل لاره نه ده.
د افغانستان د جمهوری نظام د محل د سولې وزارت سلاکار طاهر ځلاندو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې استادان او محصلان وایي د طالبانو حکومت هغه پریکړه چې ځینې خصوصي پوهنتونونه یا څانګې تړلې دي د زده کړو په بهیر منفي اخیز کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان تېره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې په کابل ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازې پرته پرانستل شوې وې تړلې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازې پرته یې فعالیت کاوه تړلې دي. د دې وزارت ویان زیاءالله هاشمي تېره ورځ رسنیو ته ویلي دي چې دا پریکړه یې د دې وزارت د قوانینو او طرزالعملونو د پیاوړتیا په خاطر کړې. د یاد وزارت ویان که څه هم وایي چې د ځینو هغو پوهنتونونو څانګې تړلې دي چې د دوی له اجازې پرته یې فعالیت کاوه، خو د ځینو خصوصي پوهنتونونو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په کابل کې ځینې خصوصي پوهنتونونه هم د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوی دي. د یو خصوصي پوهنتون استاد چې نه غواړي خپل او د پوهنتون نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته یې وویل چې د پوهنتون د ادارې لخوا ورته ویل شوی چې دا پوهنتون د لوړو زده کړو وزارت په امر تړل شوی او تر بیا پرانستلو دې پوهنتون ته نه راځي.
زه د یو خصوصي پوهنتون استاد یم چې په دې وروستیو کې تړل شوی دی. استادان او کارکوونکي وزګره شوي او د دې پوهنتون ځینې محصلانو ځانونه نورو پوهنتونونو ته تبدیل کړي او ځینې بے برخلیکه پاتې دي چې دا د پوهنتونونو لپاره لویه فاجعه ده.
د یو بل خصوصي پوهنتون استاد نجیب الله بهادر بیا د خصوصي پوهنتونونو او څانګو تړلې د زده کړو د بهیر په خیر نه بولي او وایي د دې پوهنتونونو د تړلو پر ځای باید د ستونزو او نیمګړتیاو په لرې کولو یې تمرکز شوی وای.
داسې به ښه وای چې دغه پوهنتونونه یا دغه څانګې بررسي شوي وای، تفتیش شوی وی لیدل شوی و دا کیفیت دا لحاظه دا کمیت دا لحاظه که چیر تا دوی دغه کمیت و کیفیت در لوده چه اغا یعنی قابل د ترمیم وی مجاوز یا جواز باید ورکرد شوی و نباید اغا تخریب شوی وی نباید اغا تدل شوی و
دا ایو خصوصی پوهنتون محصیل بهاروای تیر کال هم دا ور تا اقدام پلرد که دا دوی پوهنزای دا طالبان و حکمت دلور از دکر وزارت لخوا لقوا شو چه داو نور محصیلانی لدی رستون دو سر مخ کرل
پدی خاطر موک مجبور شو چه بل پوهنتون تا تبدیلی وکرو زموک تبدیلی و صوبونه وقت ونی و او دی رستون زیمو ولیده
بهاروای دا زدکر پا برخه که دا دول پریکده تر طول و دیر محصیلان غیز منوی دا یاد استونزا و ایدا و پارلمو دا طالبان و حکمت دا لور زدکر وزارت دا نشرات و لرئیس سلیمان شریفی چخه و پختل خون نوموڑی پا دیر دا زادی رادیو پختنی زواب نکده دا طالبان و حکمت دا سی محال دا زینو خصوصی پوهنتونون و چانگی تردی چه تر دیمخ که دا خصوصی پوهنتونون و دا طولنی مسئولان و ایدا کردی و چه دا اقتصادی استونزا و دنجون و پرزدکر و لبندیز وروس تا دا خصوصی پوهنتونون و اویا سلن محصیلان کم شوی چه لدی عمال دیر پوهنتونون دا ترلکی دو لگواخ سر مخ دی
د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایي وګړو ترڅنګ یو شمیر بهرني وګړي د دوی په بند کې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد یو خصوصي تلویزیون ته ویلي بهرني وګړي د امنیتي مسایلو ترڅنګ د ځینو نورو تورونو پر بنسټ نیول شوي دي. د دې موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې واورئ.
تازه د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي د دوی په بند کې دي. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې لنیول شو بهرنیو وګړو سره به قانوني چلند وکړي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ له تولو نیوز خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې تایید کړه چې بهرني وګړي د دوی په بند کې دي، خو کره شمیر یې په ګوته نه کړ. مجاهد ویلي چې دا کسان د امنیتي مسایلو په ګډون د ده په خبره د قانون او اصولو خلاف کړنو له امله نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې اړه له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي
حکومت خپل اصول لري، دغو اصولو له مخې اجرات کوي. که په افغانستان کې څوک کوم جنایت ترسره کوي یا امنیتي ګواښ پېښوي نو هغوی سره قانوني چلند کېږي. ولې دغه باوجود د کومو هېوادو اتباع په افغانستان کې بندیان وي نو موږ د هغو متعلق ورسره خبرې کوو او کوشش کوو چې په داسې شکل باندې مسایل حل سي چې د افغانستان ملي امنیت او اصولو ته هم ضرر ونه رسېږي او له دنیا سره یو تعامل او ښه راشه درشه هم ولرو.
خو د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په بل باور دي. د نړیوالو اړیکو شنونکی او په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ همایون محتاط وایي له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت د بهرنیو وګړو د محاکمې صلاحیت نه لري. د ده په خبره طالبان به د بندیانو له مسالې څخه خپل په رسمیت پیژندلو لپاره استفاده وکړي.
اوس مهال معلومه نه ده چې طالبان د کوم اساسي قانون پر بنسټ په افغانستان حکومت کوي. دا ګونګ حالت په افغانستان کې د بهرنیو وګړو محاکمه لا پیچلې کوي. آیا د ظاهر شاه د زمانې اساسي قانون نافذ ده او که د مجاهدینو او که د جمهوریت ته مهال؟ نو په دې لحاظ دوی د بهرنیو وګړو د محاکمې قانوني او حقوقي صلاحیت نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم په دې باور دی چې د طالبانو حکومت به د بهرنیو وګړو د خوشي کولو په بدل کې سیاسي معامله وکړي.
طالبان حکومت شون به رسمیت شناخته نشدن. در قسمت
طالبان حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. هغه کسان چې د دوی لخوا نیول شوی په غلب ګمان طالبان به هڅه وکړي چې د دوی له هیوادونو سره معامله وکړي او وروسته هغوی خوشی کړي. نو داسې به یې خوشی کړي چې موږ هم افغانان به پرې خبر هم نشو.
خبر هم نمیشیم.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري میاشتې په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویند متیو میلر ویلي وو چې امریکا به د طالبانو له بنده د خپلو وګړو د خوشي کولو لپاره د دوی پر حکومت فشار ته دوام ورکړي. میلر ویلي وو چې امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره د لیدنې پر مهال دا موضوع مطرح کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت او نورو امریکایي چارواکو هم تر اوسه د طالبانو په بند کې د خپلو وګړو د شمیر په اړه ښکارا څه نه دي ویلي او دا هم نه ده معلومه چې د نورو هیوادونو په کوم شمیر کې وګړي د طالبانو په بند کې دي. خو وړاندې له دې ځینو شنونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې له 100 تر 200 امریکایي او اروپایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي، چې له دې ډلې یو امریکایي وګړی د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وژلو په قضیه کې د طالبانو حکومت حکومت لخوا نیول شوی. د شنونکو په خبره د امریکایي وګړي په خوا د امریکا د پوز په لیکو کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه او د حکومت له سقوط وروسته په یوې خیریه موسسه کې د کار لپاره افغانستان ته تللی وو، خو امریکایي او طالب چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
افغان الاصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی له وو میاشتو رئیس د طالبانو په زندان کې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوا جاوی په دې وو میاشتو کې ډیری حسي وکړي چې نوموړی خوشی شي، خو د دې په وینا د ژوند ملګری لا هم د طالبانو په بند کې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمنی الکساندرا مستوایا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې لوو میاشتو رئیس خپل د ژوند ملګری نه دی لیدل او هیله لري چې نوموړی ژر تر ژره خوشی شي. اغلی مستوایا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د بهبودی کورنۍ او ملګری نه دی بریالي شوی چې هغه وویني.
We have had some
موږ پرمختګونه درلودل، که څه هم د مرتضی د قضیې او د هغه د وضعیت په اړه لا تر اوسه نه پوهیږو او د هغه کورنۍ او ملګري لا هم په لیدو بریالی شوي نه دي. موږ د مرتضی د خوشی کولو غوښتنه کوو.
مرتضی بهبودی د روان کال د جنوري میاشتې په ومه د طالبانو لخوا ونیول شو، خو دا نه ده څرګنده چې جرم یې څه و. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو او رسنیو د څارنې رئیس عبدالحق حماد څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې بهبودی د رسنیز کار له امله نه دی نیول شوی او دوسیه یې محکمې ته تللې ده. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي طالبانو د مرتضی بهبودی د زنداني کېدو د لامل په اړه دوی ته څه نه دي ویلي، خو د نوموړي د خوشي کولو هڅې روانې دي. د بیپولي خبریالانو ټولنه یا رسف وایي و میاشتې کېږي چې مرتضی بهبودی په زندان کې دی او دا ډېره اوږده موده ده. د سازمان زیاته کړې چې د بهبودی تر ازادېدو به د عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د خوندیتوب او عدالت غوښتنې څانګې مشر انتونی برنارد ازادي راډیو ته وویل بهبودی د طالبانو د ادا خلاف د رسنیز کار له امله نیول شوی. هغه وویل
هغه د خبریال په توګه د کار کولو پر مهال نیول شوی او هغه نور څه نه دي کړي چې زنداني شي. موږ د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ غږ واوري او د هغه ژر خوشي کېدو امر وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
ما فعلا متاسفانه
له بده مرغه دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د چارواکو په وینا زنداني کېدل یې له رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري، خو که د دوی موضوع د رسنیو په کار پورې اړه ولري موږ د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه غواړو چې په اړه یې څېړنې وکړي او د رسنیو ټولنې ته ډاډ ورکړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې کله به نیول شوي خبریالان آزاد شي ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې هیڅ خبریال د رسنیز کار په خاطر نه دی نیول شوی. د دغو خبریالانو ترڅنګ د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون د بیلابیلو برخو ځینې فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. مرتضی بهبودی هغه ژورنالیست ته وکاسو چې تر ډیره یې د کډوالۍ او پناه غوښتنې په مسایلو راپور نه جوړول. نوموړی په 2019 کال کې د فوربس مجلې لخوا د دیرشو کلونو څخه ښکته په دیرشو غوره خبریالانو کې راغلی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګ ولایت کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت یو پروژې چارې پیل شوې دي. په دغه ولایت کې پرداسې مهال د سیل د مخنیوي لپاره استنادي دیوال وهل کیږي چې شاوخوا دوی ونه وړاندې. په میدان وردګ ولایت کې سیلونو لسکونه تنه مړکل په دیاړ نور حال په راپور کې.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د سیلابونو څخه د مخنیوي په پار د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د استنادي دیوال دغه چاري د دې افغانانو په سیمه کې پیل شوه. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلي او پراختیا رئیس مولوی وحید الله راشد ویل چې د یادې پروژې چاري به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي، چې پر غولو سره به د استوګنې سلګونه کورونه او زرګونه جریب ځمکه چې د سیلابونو د خطر سره مخ ده خوندې شي.
چې فعلا د مونږ د اول او دوهم پارت چې د میراخیلو د ملاقا کا تورخیلو کلستر شورا سره قرارداد شوې ده یو زور شپږ بیس متره اوږدوالی لري، چې دې بودیجه تقریبا 1.5 میلیون او 209,214 افغانۍ کې.
د سیمې خلک هم د دې پروژې په پلي کېدو سره خوشحاله دي او وایي چې په دې سره به د سیلابونو څخه خوندي پاتې شي. د دې سیمې دوه قومي مخورو شیرولی او شاولی په سیمه کې رسنیو ته داسې وویله.
او د پاس ځای سیلونه مثال زخته ډېره تلل داس په ساوم ځمکې کورته سیلو وړې دي او لاندې کړې دي، خلکو ته یې تاوانونه اړولي، خلکو کورونه یې وړي دي، نو خلکو مځکې مثال جوړې مځکې ویجاړې کړې دي. دا یې ګټې دي چې دا دیوال جوړ شي، دا مځکې پامن شي. ته
دغه پروژه چې نن والي صاحب و رئیس صاحب دیهات ابتدا کړه ډېره مننه، خدای وکړه چې ډېر زر دا کار وسي چې ولې سیلابونه راځي. دلته کورونه دي، مځکې دي، زیاتر کښت و کار ده، زیاتره سیلابونه چې راغله ډېره خرابۍ وکړه.
په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیلابونو د مخنیوي په پاره استنادي دیوالونه ویل کېږي. شاوخوا دوې اونۍ وړاندې په یاد ولایت کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړه، خو هغه سیمې چې په دې وروستیو کې سیلابونو زیاتې ځپلې لا هم ورته بنیادي کارونه نه دي سوي. دغه سیلاب ځپلې د واکمنو طالبانو او دغه راز د نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دوی سره دې د کورونو په رغولو کې مرسته وکړي.
په غزنی کې شپږ تاریخي آبدې ترمیمیږي. په غزنی کې چارواکي وایي د یادو شپږو تاریخي آبدو پر بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ملګرو ملتو د کلتوري ادارې یونسکو له لوري ورکول کیږي. په غزنی ولایت کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي آبدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. تفصیل واورئ.
د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل سوي دي. له یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمیدالله له قوله راغلي چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجنه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاتوي د یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. دوی وایي په دغه ولایت کې 10 تاریخي ابیدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمېر دغه تاریخي ابیدې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابیدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسایل د سیاست څخه لرې وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابیدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګپال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابیدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دي وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شو یو می هرکلی کوم. هر فرهنګي اثر او ابیده په حقیقت کې زموږ د ویاړل تاریخ یو پاڼه ده. که خدای مکړه دا اثر یا ابیده له منځه ځي او یا ویجاړېږي، نو معنا به یې دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاڼه له منځه ځي او د تاریخ د پاڼې له منځه تلل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او د ارزښتونو تسلسل شتېږي او دې پایله بیا دا راوځي چې نوی نسل د خپل هویت په لټولو پسې سرګردانه کېږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابیداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابیدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابیدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابیدې رغول سوي دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته یې پاملرنه نه وسوي چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
د دې سات لنډ خبرونه واورئ. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمېر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلوبیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل له یوه خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي. د ایران په جنوبي ښار شیراز کې پرون یکشنبه 4 تن افغان کارګر د سیپټیک څا په ګازو مسموم او مړه شول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د کانټیننټل سیالیو په لومړۍ سیالي کې نن د چک له جمهوریت سره څلور په څلور لومړۍ مسابقه مساوي کړه. د ترکیې چارواکي وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوالې چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارجنټین ښار کې نیولې دي. د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړی شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخواني صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوې له پیلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وویني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی. توکیو ته د حسن امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کشیدا سره کتنه شامل ده. اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکوجین پر ټلګرام لیکلی چې د دې شهر په مرکزی